درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادۍ رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همژغون کې اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر سرشکال 28 میلیونو او 3 لک تر رسیدلی دی. اوچا په یو راپور کې ویلي چې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې 18 میلیونه او 400 زره افغانانو بشري مرستو ته اړتیا لرله، خو په 2022 کې دا شمیر 24 میلیونو او 400 زره ته ورسید او اوس 28 میلیونه او 300 زره افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې راپور لمخې کابو 40 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي او د هغو په منځ کې 4 میلیونه د کاختې په درشل کې دي. او چا اټکل کړي که په افغانستان کې سرشکال بیا وچکالی شي، د خوړو له نظره د افغانستان وضعیت ممکن 40 سلنه نور هم خراب شي. د افغاني سره میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. د ټولنې په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې مشر متیول حق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالند له ډیپلوماټانو سره کتلي او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. افغاني سره میاشت او سره صلیب څو ورځې وړاندې په دوحه کې یو ګډه غونډه هم جوړه کړې وه چې افغانانو ته د شو روغتیایي خدمتونو او د بېوزلو په لاسنیوي ټینګار پکې وشو. معلومه نه ده چې د غونډه کې افغاني سره میاشتې ټولنې سره ټول ټال د څومره پیسو مرسته اعلان شوه. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همدارس په سند او پنجاب ایالتونو کې لنن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان ته په نږدې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې به د اپریل په لومړۍ نیټه د واکسین کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه هیواد کې د ګوزن شل پیښې ثبت شوې وې چې د هغو په منځ کې ولسې په شمالي وزیرستان پورې اړوندې وې. په افغانستان کې هم نن عمومي کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې یوازې په هغو سیمو کې چې ډېر سړی دي ممکن د واکسین کمپاین یو څه وځنډی شي. د آذربایجان د سرحدي چارو اداره وایي درې افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته واوښتل. د دې ادارې پر اساس دا درې افغانان پرون دوشنبه ماښام مهال د فوزولي ولسوالۍ په پوله کې ونیول شول. آذربایجان وایي په پولو کې د امنیتي کمرو په شمول کلک تدابیر غوره کړي چې د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو للارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. فیصل بن فرحان له شرق الاوسط رسپانی سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې د دې موافقه پر اساس له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبداللهیان سره د لیدو پته مده. د زیاتکړه باید په دوه میاشتو کې ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګ شي. د سعودي عربستان د بندنوي چارو وزیر شرق الاوسط ته ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندیښنه لري او له دغه هیواد غواړي چې پر خپل اټومي ژمنو ودری شي. د افغانستان تر 900 کلونو کښې لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کښې لوبډلې ته په 1.5 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د شپږو لوبغاړو د سوسیدو او د 500 اوورونو په پای کې 201 بیا منډې کړې وې، خو بنګالی لوبغاړو په جواب کې په 22 اوورونو کې یوازې 114 منډې وکړې شوې. د افغانستان لپاره سهیل خان په 114 توپونو 100 منډې وکړې او تر پایه ونه سوسیده. او د شزو په شل اوره نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې پاکستان د څلورو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 149 منډې وکړې، خو هندي لوبغاړو په 19 اوور کې هدف ته ځان ورساو. د شزو د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالۍ په جنوبي افریقا کې روانې دي. په دې سیالیو کې د لسو هیوادونو لوبډلې برخه لري. تاسو د آزادۍ رادیو څلورویشت ساعته خبرونه اورئ. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان جنو او ښځو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د ښځو ځینې فعالان وایي دا ډول غوښتنو ته تر اوسه طالبانو مثبت ځواب نه دی ویلی.
تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې دې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي.
نن په افغانستان کې د پولیو پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شو. متخصصان وایي پولیو ماشومان تل تر تله فلج کوي.
تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي.
په بامیان کې له زده کړو د بې برخه ماشومانو لپاره کتابتون جوړ شوی. د خوست په سپیری ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال له نړیوالو مؤسسو مرسته غواړي.
مش سکولینه نشتا، مکتبینه نشتا، اور دینه کسا نرا چې کیمادو داده ټلیفون شاته کې کسا.
د دې خبرونه په دوه منیمای کې د 15 دقیقو بحث هم اوریدای شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ننګرهار کې د راجولي په نوم د وژل شوي صراف کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو وژلی دی. هغه ادعا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې صرافي کوله چې د یو شمېر صرافانو په خبره نږدې 2 اونۍ وړاندې په خپل دوکان کې د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او تېره پنجشنبه یې د وژل کېدو خبر خپور شو. د راجولي ورور انجینیر رحمت ولی آزادی رادیو سره په خبرو کې طالبان تورن کړل چې د دورورې لنیول وروسته سخت شکنجه کړي او وژلې دي. خو په خبره طالبان ورته ویلي چې هغه خپل ځان وژلې دي. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویندویانو خبرګون هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. د موضوع نور حل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د خپل سر وژنو تورونه مخ په ډیریدو دي. په ننګرهار کې د یو وژل شوي صراف راجولي کورنۍ دا کوي چې نوموړی د ننګرهار استخباراتو له نیولو وروسته شکنجه کړی او وژلی دی. هغه دا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولي نږدې 15 کاله عمر درلود، له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی او په جلال آباد ښار کې صرافي کوله. ورور یې انجینر رحمت ولی ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې ننګرهار کې طالبانو د هغه ورور په کومه ګناه وواژه. د غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دوی ته دغه وژنې سپیناوی ورکړي.
یو هفته بعد یې زمونږ کور سره رابطه وکړه چې راشي او ستاسې بندي در خلاصو او ځان سره سپینګي مې راولې. زما ورور سپینګري ورغلی وو چې زه بندي به راخلاصې. هلته چې ورغلی وو هغه ورته ویل چې ورورم ځان خپله ځان وژلی دی وشوي او سیتامی تلار چې جسد هلته پروت دی.
په جلال آباد ښار کې د صرافانو ټولنې په دې اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر صرافانو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې 2 اونۍ وړاندې هغه په خپل دوکان کې د استخباراتو له لورې ونیول شو او د تېرې پنجشنبې په ورځ دوی له وژل کېدو خبر شول. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویندویانو غبرګونونه هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا پېښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې دې له بشري حقونو سرغړونې ودروي. د بښنې نړیوال سازمان وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د تېر جمهوري نظام یو ملي سرتېری امین الحق د نامعلومو کسانو له لورې ووژل شو. د امین الحق د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه زندۍ شوی او وروسته یې مړې د اسدآباد په یو خوړ کې غورځول شوی و. د بښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې وه چې طالبان دې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیولو او زندانی کېدو او له محاکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پرېکړې وکړي. دې سازمان دا هم ویلي وو چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، برعکس د تاوتریخوالي یو لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دغه سازمان د اداو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت ویان زبیح‌الله مجاهد د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې دعوې رد کړې وې. خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او هیوادونه طالبان تورنوي چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د عمومي بښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو تعلیم یو مهم فاکتور بولی او وایي په هر ټولنه کې چې نجونې زده کړې ونه کړي زیانمنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تلو منع کړي، دې سازمان د افغان نجونو او ښځو په پلوۍ د شخ پورته کولو او له دوی د ملاتړ غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره د دوی هیلې وژلې دي. د دې سازمان د سویلي اسیا څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو د زده کړو په بندیز تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د نجونو او ښځو تعلیم یو مهم فکټور دی او هغه ټولنه چې پکې نجونې او ښځې له زده کړو محرومیږي زیانمنېږي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې 3.5 میلیونه نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي او دوی هیله لرله چې یوه ورځ به ډاکټرانې، ساینس پوهانې، خبریالانې او نورو برخو کې ماهرانې شي. خو د دې سازمان له قوله اوس د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو له امله هر څه بدل شوي دي. د بشري حقونو د ملاتړې اداره وایي د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع شوي او په داسې حال کې چې په ملي او نړیواله کچه یې دا عمل غندل شوی، خو بیا یې هم دا پرېکړه نه ده بدله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان له ټولو غواړي چې د افغان نجونو او ښځو ملاتړ او پر طالبانو غږ وکړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. 1509 ورځې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او نږدې 4 میاشتې وړاندې د هغوی پوهنتونونه وتړل. خو د بندیز په اړه یو روښانه او معقوله دلیل لا هم نه دی وړاندې کړی او یوازې دومره وایي چې تر امر ثانیه او د طرحې جوړېدو پورې به بند وي. خو هغه نجونې چې د طالبانو بندیزونو له زده کړو راګرځولي وایي نور زغم نه لري. په ننګرهار کې یوه مطالمه چې 12 ټولګي کې ده اوس د طالبانو لخوا ښوونځي ته تلو منع شوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې خپور شي. په نجونو او ښځو د طالبانو لګول شوي بندیزونو ته په اشاره وایي
نشو کولی بدون د محرم نه لاړ شو. همدارنګه د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر وځي او هغې سره محرم نه وي نو دوی ته ډیر زیاتې ستونزې پیدا کیږي.
په کابل کې یوه بل نجلۍ هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کړي، چې د طالبانو لخوا د لګېدلو بندیزونو دوام ته اندېښمنه ده.
هغه خوشحالي چې کلونه وړاندې مو درلوده اوس یې نه لرو. که دا وضعیت دوام پیدا کړي زه ډاډه یم چې د افغانستان ټول نجونې صفر حالت ته ځي. نه یوازې نجونې بلکې د یوه ملت هیلې به له منځه ولاړې شي.
همدا اندېښنا د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. د ادارې ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري او اقتصادي بحرانونو او پردوی د لګېدلو بندیزونو له امله سختې ځپل شوي دي. خو طالبان په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي دوی د ټول حقوق ورکړي. خو ښکاره طالبانو په افغان نجونو او ښځو له بندیزونو پرته د دوی د پرمختګ او هوساینې لپاره کوم کار نه دی کړی.
همغه سې چې مو واورېدل د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې د افغان میرمنو په ننګه شخ پورته کړی، تر عنوان لاندې کمپاین پیل کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ وکوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نجونو د تعلیم له یوې فعالې شبنم آرین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې د طالبانو حکومت ولې تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل د مخنیوي په اړه قناعت وړ جواب نه دی ورکړی.
نننې خزه دی او یاو ملاسی خزینه دی په سواد او د خپل حقونو څخه به خبره نننې څخه به خبره نننې میرمنې هغه پوزي پوي کی چزو والي د نر د ګنا جزا او غالمه کچیرته یو نر یو خزه ته په قاتلو په ګنا کې اخته کیږي دغه ایمان ته خطر پیخي دغه یو خزه عزت ته خطر پیخوي نو به ته مغه نر د مجازات شي نو به ته غن نر د پکور کینی تر څو خزه په آرام هغه لار شي خپل درس و یا کار وکي. زما پان دلته ډېرې نورې سیاسي خبرې دي، همدارنګه استخباراتي خبرې دي، خو صرف دومره وایم چې تر ننه پورې د دوی دلایل شخصا زما لپاره او زما د همجنسانو لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی.
په تیرو 3 میاشتو کې په کور دننه او بهر ګڼ لاریونونه شوي دي او دغه راز په ټولنیزو شبکو کمپاین ترسره شوی دی. نړیوالې ټولنې ګڼې اعلامیې ورکړې او پکې غوښتنه شوې د طالبانو له حکومته چې د نجونو په مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي. نو علت په څه کې دی چې تر اوسه پورې دغه ټولو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې او بیا هم د دې غوښتنه کیږي چې ټولنیزو شبکو کې کمپاین وشي، دغه راز لاریونونه ملاتړ وشي د نړیوالې ټولنې لخوا؟
زما په نظر د دغه اقداماتو د بې نتیجې کېدو سبب یوازې دا ده چې دلته اکثریت صرف هغه د خولې خبره کوي. ډیری داسې کم کسان دي چې هغوی په واقعي توګه د انجونو د مکاتبو او همدارنګه د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره دوی لاریون کوي، دوی غوښتنې کوي. صرف علت همدا ده چې دلته شخصي غوښتنې پکې زښت زیاتې دي. هر یو له دې لارې کوشش کوي ځان ته یو ځای پیدا کړي په رسنیو کې، که په نړیواله ټولنه کې وي، که د نړیوالو په نظر وي، که د خلکو په نظر وي، صرف غواړي یو ځای پیدا کړي، صرف غواړي مشهور شي. نو زما له نظره باید دوه کارونه وشي. لومړی دا چې ټول هغه کسان چې په واقعي توګه کار کوي دوی یو ځای منسجم شي په یو غږ سره، ځکه دغه ټویټري ترندونه دا تر ډیره پورې ډیر زیات تاثیر لري، خصوصا په نړیوالو، خصوصا په اروپایي ټولنې، همدارنګه په نړیوالو سازمانونو، په نړیوالو چې هغوی کولی شي په طالبانو فشار راوړي. نو زه فکر کوم چې په یو غږ سره دوی یو آواز شي.
طالبانو بیا ویلی دی چې د نجونو په مخ باندې د پانتونونو او خوانځیو د دروازو تړل تر امر سانی پورې دی او دوی په دې باندې تجدید نظر کوي. تاسو داسې کوم نښې نښانې لیدلې چې دا وښیي چې طالبان دې ژمن وي دي ته او په راتلونکي کې دا امیدواري موجوده وي چې د نجونو په مخ د ښوونځي پرانستل شي؟ ځکه متاسفانه د ښوونځیو پرانستل ته ډېر کم وخت پاتې دی او پانتونونه عملا پرانستل شوي خو نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي.
تر ننه پورې د طالبانو حکومت هیڅ کوم امیدوارونکی خبره یا ژمنه نه دی کړې. تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د دې مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي. ځکه تاسو پرون ورځ هم د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونې واورېدلې چې ان تر دې پورې د قاتل اختارونه ورکړي دي خلکو ته. نو دا په دې معنا ده چې د مکتبونو او د پوهنتونونو د خلاصون لپاره هیڅ کوم امیدوارونکی خبر نشته. دوی صرف وایي چې موږ په نصاب کار روان کړی دی، دوی ته په محیط باندې کار روان دی. تر ننه پورې دوی کوم امیدوارونکی خبر یا کومه ژمنه نه دي کړې.
د نجونو د تعلیم فعال شبنم آریان و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
ټاکل شوی دی چې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ راتلونکې اونۍ له خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې وګوري. پوتین ته نږدې سرچینو دا خبره رسنیو ته کړې او دا سفر وروسته تر دې کېږي چې چین د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. د موضوع تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د چین ولسمشر شی جین پینګ چې هیواد د اوکراین په جګړه کې د روسیې په ملاتړ تورن دی مسکو ته سفر کوي. رویټرز اژانس نن دوشنبه د با خبره سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت لکبل نمونه نه دی اخیستی ویلي د چین ولسمشر له پخوانی اټکل څخه هم ژر، یعنی راتلونکي اونۍ مسکو ته ځي. په خوا تر دې د جنوري په 13مه د روسیې تاس خبری اژانس ویلي و چې پوتین شی جین پینګ ته بلنه ورکړې چې په سرلی کې مسکو ته ورشي. تیره میاشت وال سټریټ جورنال رسپانی وویل د چین ولسمشر ممکن په اپریل یا د می میاشتې په لومړیو کې مسکو ته سفر وکړي. د نوموړي دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په اوکراین کې د سولې لپاره د کیف او مسکو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. لویدیز بیا د چین دغه وړاندیز ته هم د شک په سترګه ګوري، ځکه دوی تور پورې کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې چین بې پلوه نه، بلکې د روسیې سیاسي ملاتړی دی. تر دې مهاله د موضوع نور جزئیات نه دي خبر شوی. رویټرز لیکلی د دغه سفر په اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوی پوښتنه نه ده ځواب کړي او کرملین هم ویلي نه غواړي په دې اړه څه ووایي. تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین د یو لوړپوړي ډیپلومات وانګ یی کوربه و. چین او روسیې د 2022 کال په فبروري کې هغه مهال د نامحدودې ملګرتیا ژمنه وکړه چې پوتین د ژمنیو المپیکي لوبو د پرانیستې مراسمو لپاره پیکینګ ته تللی وو. له هغه مهاله دواړه لوري چې د سیمې لوی قدرتونه بلل کیږي د خپل منځیو اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي. لکه چې شی جین پینګ ولسمشر شوی، نه ډیر ځله یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتلی دي. تر ټولو تازه لیدنه یې په 13 سپتمبر میاشت کې په مرکزی آسیا کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. شی جین پینګ د دوشنبه په ورځ د چین د پارلمان او د چین د خلق ملي کنګره پای ته ورسوله او د رایو په اتفاق سره یې د ولسمشرۍ دریمه دوره تایید کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په ټول افغانستان کې د پولیو خلاف واکسیناسیون پیل شوی دی. زموږ همکار د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه لې چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناک ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري، اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوې دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر شته چې ماشومان په ناروغۍ اخته شي.
د دې ناروغۍ ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ و راتګ ډېر زیات دی، ځکه په دې دواړو هیوادو کې د ناروغۍ شتون یو بل له خطر سره مخ کوي. کله چې خلک یو له یو هیواده بل هیواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سیمپلونه اخیستل شوي دي، په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغۍ پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي.
د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې په ټولو کمپاینونو کې چې هلته پلان شوي دي ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان باید واکسین شي، ځکه په هر ځل د دوی واکسینولو سره د دوی معافیت زیاتیږي او هلته که بیا وایرس ووسي هلته انتقال شي هغه سیمې ته نو د ماشومانو په دې باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. او دا د والدینو مسؤلیت دی چې دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي، ځکه صحي خدماتو ته لاسرسی د ټولو ماشومانو اساسي حق دی.
د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو اورېده.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې مش وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو، سړکونو، روغتیایي اسانتیاوو، تلیفون او انټرنیټ په شمول راز راز خدمتونه ورته برابر کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له خار لري په یو غریز سیمه کې اوسېږي او د ژوند هغه لومړنۍ یو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یو بل ستونزه دایې دی چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویاتنې ولسوالۍ کې ورکول کیږي، چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړل ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیری ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجی محمد آزادۍ رادیو ته وویل
مش سکورینه نشته، مکتبینه نشته، روډینه کسا نه راچه کې مادو داده، ټلیفونه شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوسار نه د هر موسسه نه مش دا غوښتنه ده چې مش ته دا جوړ شي. لکه کرینه کسا نه را ډر شي نه دي چې مش ته پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مش وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزوری دی او نشی کولای د خوراکي توکو په میاشتنۍ مرستو او نورو شیانو پسې خوست خار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یادې سیمې اوسیدونکی موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکا نه رسه سامان دی چې میشته باید خپل مرکز ته راسي. موږ نه غواړو چې میشته کیس په تڼۍ کې یا په خود شي هغه توزیع کوي. بار بار که چې میشته انجینران راځي چې میشته توزیع په محمدۍ مرکز سیمه کې کوي.
د وزیرستانیو کډوالو مشرانو وویل په تېر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقدي مرستو پاتې شوې وې چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچ یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماتی واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیر مونږ ته ورسوي. کنه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکې کړي دي. د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې برخه کې مونږ خبره سره کړې ده، خدای په دې غدري مرکزونه جوړ شوي دي او دې داسې چا کسان کام دي چې ولده دي نو یې غزته منتقد مونږ نه شو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسان چې پدې شوی دي د ژمنی موا مرستنه نادي مرستنه پدې شوی دي نو هغه مونږ بار بار وختنه کوو خو یو نسر تر اوسه پورې مونږ ته یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغې مونږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو 8015 کورنۍ حساب ته راجستر دي چې منظم میاشتنۍ مرسته ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
په بامیان ولایت کې یو شمیر ځوانانو له زده کړو څخه د بې برخې نجونو لپاره یو کتابتون جوړ کړی دی. د دغه کتابتون مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل څلور میاشتې وړاندې دوی د کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی و. 2000 کتابونه یې راټول کړل او بیا یې د کاتب فرهنګي کتابتون په نوم کتاب کور پرانیست. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
یو شمیر ځوانانو او فرهنګیانو د بامیان ولایت په یکاولنګ کې کاتب فرهنګي کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون مسؤلین وایي شاوخوا څلور میاشتې وړاندې دوی د ټولنیزو شبکو له لارې د کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی و چې په ترڅ کې د ادبیاتو، فلسفې او د ماشومانو لپاره د ځانګړو کتابونو په ګډون 2000 ټوکه کتابونه راټول کړل. د دغه کتابتون یوې مسؤلې نسیمې بیگزاد ازادي راډیو ته وویل
تم نهاد و یا مسته یام د کتابخانه تعالی کمک کننده نبودن و
د دې کتابتون پر جوړولو کې کوم مرستندوی موسسه یا هم کوم بنسټ مرسته نه ده کړې. دا کتابونه چې موږ د کاتب کتابتون لپاره راټول کړی دي د لوستو او ړون اند خلکو ډلې ده. غوښتنه مو له خلکو، ټولنې او مرستندوی موسسو څخه دا دی چې د کتابتون او د ساتنې ځای په برابرولو کې له موږ سره مرسته وکړي.
د دغه کتابتون یو بل مسؤل عطا محمد وایي چې د دې کتابتون له جوړولو د دوی مخه د غنجونو د پوهاوي لوړول دي چې له زده کړو بې برخې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
با مراجعه بیش از حد دختر
خاطب فرهنگی کتابتون تا د ډیر شمیر نجونو راتګ د خی چې یاد کتابتون ها ونجونو ته د هیلو درې صده چې په هواد کې د روسي سیاسي بدلون له وجې زده کړو پاتې دي. د دې کتابتون د جوړولو موخه د لوست او مطالعې د فرهنګ غښتلي کول دي. په تیره د هغو نجونو پوهه لوړول غواړو چې ښوونځي یې پرمخ تلل شي.
د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي کتایون حسین زاده چې هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو لپاره راځي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د دا شان یو ځای جوړول د نجونو لپاره ښه زیری دی.
دا کتابتون زموږ لپاره ډیر ګټور دی ځکه طالبانو زموږ پر مخ ټول تعلیمي مرکزونه تړلي، اوس ښوونځي او پوهنتونونه بندي. یوازینی ځای چې موږ خپله وده او پرمختګ پکې وینو هغه کتابتون دی او له همدې امله ډیره خوښه یم.
د بامیانو د یکاولنګ یوې بلې اوسیدونکي ګلچمن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه کتابتون کې کتابونه کم دي خو په خبره یې خوښه ده چې د مطالعې لپاره ځای موندلې دی.
موږ
د یکاولنګ خلک تعلیمي اسانتیاو ته لاسرسی نه لرو. د دې کتابتون جوړول زموږ لپاره ډیر ښه او ګټور کار دی. موږ د دې کتابتون له جوړېدو څخه ډیر خوښ یو که څه هم ډیر کتابونه نه لري خو ښایي په راتلونکي کې زیات شي.
د کاتب فرهنګي کتابتون مسؤلین وایي چې په دغه کتابتون کې نه یوازې نجونې او ښځې بلکې هلکان او ماشومان هم کولی شي چې کتابونه ولولي. د دغه کتابتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دغه کتابتون له جوړی دوریسی چې د کاپ په 14 جوړ شوې دی 400 کسان ورنه لیدنه کړی ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د انجونو پر زده کړو بندیز وروسته په کابل او یو شمېر ولایتو کې د ښځو لپاره څو ځانګړي کتابتونونه جوړ شوي دي. له دغو کتابتونونو څخه دوه په کابل او یو په بامیانو کې د کاچ ښوونیز مرکز په برید کې د قربانیانو په یاد جوړ شوی دی.
له دې سره د خپرونې دوهمې نمایته ورسېدو.